د مازدیګر څلور بجې دي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې اوساته خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار په غزنی ولایت کې و او هلته چارواکو ته د دې ښار د بیا رغونې په اړه یو لړ سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات هم درته وړاندې کوو چې وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه له ځینو ایستل شویو کاندیدانو سره حکومتي چارواکي همکاري کوي. قدر من اوریدونکو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په پیل کې تاسو د دې سات د خبرونو اوریدو ته رابولم چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیونه ځانګړش کیږي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ له خپل روسي سیال سره ویني. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیونه ځانګړي کیږي. ولسمشر غنی نن غزنی خار ته چې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو له امله سخت ځپل شوی دی سفر وکړ. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر په غزنی کې په یوې امنیتي غونډه کې هم برخه واخیسته. اشرف غنی ویلي دي چې ملي امنیت د غزنی د جګړې د سیسو چیړي او نیمګړتیاوې د پډاګه کړي. په همدې حال کې د افغانستان لوی درستیس جنرال محمد شریف یفتلی ویلي دي چې د غزنی خار په څنډو کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري او د خار د امنیت لپاره نور کمربندونه هم جوړیږي. لویدیزو اژانسونو ویلي دي چې له غزنی خار څخه د ولسمشر غنی د کتنې پر مهال پر خار درې راکټونه ولګېدل چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي که څه هم په غزنی خار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمیر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او وسلو او مهماتو ته منتظر دي. جیمس ماتیس پرون خبریالانو ته ویل طالبانو غوښتل چې په غزنی خار کې شپږ هدفونه لاسته راوړي خو په خبرې په دې پلان کې ناکام شول. دوی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی خار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شول. د امریکا دفاع وزیر ویل طالبان خی د افغانستان د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي خو د نوموړي په وینا طالبان به د افغان ځواکونو دفاعي کرښې ماتې نه کړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل طالبان یوازې ویره خپروي او نشي کولی چې سیمې په خپل واک کې وساتي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمد زینن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوی دی.
تیر ماښام تقریبا د وو بجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د طالبانو د دیرش کسیزې ډلې یو مهم قومندان نیاز ولی مشهور په ابوبکر سره له خپل 15 تنه غړو تر هوایي بریټ لاندې راغی چې لامل یې دوی ووژل شو.
خاغلی شاپور ویل د طالبانو د قومندان د لوګر په ناامنیو کې لاس درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکې اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړنۍ کتنه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علي رحمان له خپل ازبکي سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې تاشکن غواړي چې د هیواد ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر تاریخي وي. په بیان کې راغلي چې د مرکزی آسیا د دواړو هیوادونو په ډیر کم وخت کې وکول شول چې د اوږدې مودې خپل منځي ستونزې حل کړي. تاشکند ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر له 1999 کال راهیسې له ازبکستان څخه د کوم تاجک ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 میلیون د افغانستان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان پکې مړه شول. او د امریکا متحده ایالاتو له سوریې سره د سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالرو مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښوالي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله وتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا د پام وړ مرسته په یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگټن پر نورو شریکانو او متحدانو غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاري وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني نن غزنی ښار ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ولیدل او عمومي وضعیت یې وارزو. د غزنی د جګړې د زیانونو په اړه مو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه د یو تحقیقاتي مرکز له مشر سره خبرې کړي.
دا د هر اړخه څخه یو ډېره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوي وای.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړي دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په وړاندې خپل غوڅ دریز په ډاګه کړ. په دې اړه مو هم د یو کارپو نظر اخیستی.
لا تخنیکی ارخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد ورداخل کړي او ځینې افراد ترې نه حذف کړي.
نور موضوعات هم لرو. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
دا عملیات دا اوس هم شروع دي. ممکن په لسګون نور هم وژل شوي چې د غوره پورونو به تر ماښام پورې تثبیت شي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته را سره اوسئ. سموګرګله ازادي رادیو اوري. ولسمشر اشرف غني نن سهار غزنی ولایت ته ولاړ او هلته له دولتي چارواکو او قومي مشرانو او استاد سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غني په غزنی کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې سمدستي د غزنی ښار د دولتي ودانیو او نورو تاسیساتو د بیا رغونې لپاره 40 میلیون ډالر ځنګړي کیږي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی غني د ولایت په اداري غونډه کې د ښار د عمومي وضعیت په اړه د ولی وحید الله کلیمزی څرګندونې هم واورېدې. ښاغلی کلیمزی وویل چې په دې ښار کې د اوبو رسولو، برېښنا او مخابراتو سیستم من فعال شوی خو ډیرو نورو کارونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. ولسمشر د کرنې، روغتیا، انرژي، اوبو او مخابراتو وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د څښاک د اوبو د رسولو، روغتیایي مرستو، برېښنا او مخابراتو په برخه کې عاجله مرستې وکړي. ولسمشر اشرف غني په یو خبري غونډه کې هم خبریالانو ته سرګندونه وکړي. د خبري غونډې ته د ازادۍ رادیو خبريال حبیب الرحمن تأثیر هم ورغلی وو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو او علماي کرامو سپنجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل ک څه هم زدلته د ویرا او د تاسو سره د غم راځي په مخ راغلیم، خو بیا هم له تاسو سره واده کوم چې تر اختر پورې به د شار پر خلکو وزرټن غنم وبېشل سي ترڅو خلک د غلې دانې لکه مش څخه په امان سي. ولسمشر ژمنه وکړه د غزنی په ورستۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو له کورنیو سره به خاص مرسته کیږي. د غزنی خلک چې څه هم وغواړي زه حاضر یم چې ورسره وای کړم.
درد هر شهید غزنی خاص از طرف دولت.
دا چې د ولسی جرګې غړي او ځینې سیاسي مبصرین د غزنی جګړه د ځینو کورنۍ اشخاصو په مرسته د سیمې د استخباراتو کار بولي. نو ولس مشر محمد اشرف غنی وویل دا دغه پیښې څېړنه به کیږي چې چا غفلت او چا خیانت کړی دی. کله چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو دا هیواد د وخت ولسمشر حمید کرزی دغه ولایت د لومړۍ درجې په توګه اعلان کړ. ولې چارې تر اوسه په ټپه ولاړې دي او نن د خلکو د غوښتنې په ځواب کې ولسمشر اشرف غنی له غزنی میشتو سره ژمنه وکړه چې دا یوې میاشتې په ترڅ کې به د دغه ولایت د لومړۍ درجې چارې بشپړې سي. که څه هم د غزنی د زیاتره ولسوالیو لارې له مرکز سره بندې او اکمالات یې د هوا له لارې کیږي، خو نوموړې ژمنه وکړه چې د لارو د امنیت په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې وینا په پای کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې ګام واخلي. هغه زیاته کړه پاکستان له افغان دولت سره د سولې د ټینګښت په خاطر ځینې لیکونه لاسلیک کړي وو، خو تر اوسه پاکستان په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. چې ستره بېلګه یې د غزنی وروستۍ جګړه ده چې د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي او زیاتره ټپیان یې په دغه هیواد کې تر درملنې لاندې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې تحقیقاتي مرکز رئیس حکمت الله اعظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې زرګونه کورنۍ د خوړو او روغتیایي اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی او پر مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره غږ کړی. په دې اړه نور حال له کابله د وصل وصال په راپور کې واورئ.
په غزنی ښار کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته که څه هم اوس افغان حکومت په دغه ښار کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه ښکېلی خواوې باید هڅه وکړي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو له مخې بشري مرسته رسوونکو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته خواړه او روغتیایي خدمات ورسوي. خغل اعظمی په غزنی کې پېښ شوی وضعیت بشری ناورین بولی.
دا د هر اړخ څخه یو ډیره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوی وای. یو خصوصي خدمات چې باید مثلا د جګړې دواړو خواو یا اړخ چې وي هغوی ته پر وخت باندې روغتیایي صحیح کوم امکانات ورسیږي. دوم د خواړه دي چې مثلا دغه یو درې مړه دي چې کوم مړي یا دا وند دولت اسکات فیدان کیری اړیت پر وخت باندې رسیدګي وکولای شي.
خغل اعظمی وای افغان حکومت باید داسې پیښو پر مهال لازم پلان او تدابیر ولري سو خلک له روغتیایي او د خوړو د کمښت له ستونزو سره مخ نشي. د په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی او په مرسته کوونکو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غږ کړی. د دغه دفتر د تازه راپور له مخې په غزنی ښار کې لا هم برېښنا نشته او خلک د څښلو د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي او د خوړو د کموالي تر څنګ روغتیایي اسانتیاو ته هم د خلکو لاسرسی لږ دی. له دې وړاندې یوناما په یو بیان کې ویلي وو چې غزنی ښار ته د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړې ده، خو وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شي. په غزنی ښار د طالبانو د حملو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او د دولتي ودانیو تر څنګ د خلکو تر لاسه پورې مارکیټونه، سلګونه دوکانونه، سلګونه ریړۍ او غرفې د اور خوراک شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په سهار د یو پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت د امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته لاړ او هلته د خلکو ستونزې واورېدې. ښاغلي غنی د دغه سفر پر مهال په غزنی کې د دولتي ودانیو د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالره هم ځانګړي کړل. په ورته وخت کې د غزنی ولایت مدني فعال عنایت ناصر وایي د غزنی ښار اوسېدونکي په رواني او فزیکي لحاظ له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
نو په په دې جګړه کې خلک متضررین دي او ملکی افراد اصلي متضررین دي. تقریبا د غزنی اجتماعي او اقتصادي ژوند هم د اوس په ټپه ولاړ ده، یعنی په مجموع کې هم دولتي ادارې هم فلج دي او دشمن اوس هم د غزنی په شاوخوا کې دوی خپل استحکامات لري او یو ځل بیا غواړي په غزنی باندې حمله وکړي.
ښاغلی ناصر وایي د غزنی خلک اوس مهال د پاکو اوبو، خوړو او د روغتیايي اسانتیاو لکه مخ سره مخ دي چې باید مرسته رسوونکي ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمس ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصلې خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنځشنبه وویل طالبان به شای د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکي به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي دوی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یوه په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دوی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو د یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي ندی، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یو حده طالبانو ویره خپره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته رانه وړل. د ده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. ماتیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د څرګندونو په اړه د اسمت څاروان راپور مو اوریده. د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې طالبان پر غزنی ښار او د هغه پر شاوخوا سیمو د خپلې وروستۍ حملې پر مهال په هغو اهدافو کې پاتې راغلي دي چې دوی درلودل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د چارواکو نن په فراه کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا پوځي عملیات په بالا بلوک، خک سفید او بکوا ولسوالیو کې ترسره شوي. له بلې خوا د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مستوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد په یو خبرې ناستې کې وویل چې په دې لړ کې د دولت د مستوالو مخالفانو څو پټنځایونه هم له منځه تللي. د خبر دغه پوځي عملیات د فراه ولایت په بلابلوک، خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي مرستې سره ترسره شوي دي.
تیرې ورځې د راپورونو تر دې دمه پورې تر شپېته څخه تر اویا وسلوال وژل شوي دي، او د دیرش څخه تر څلوېښتو پورې هم زخمیان دي، او د پرون د راپورونو پر اساس لس اراده موټرسایکل له منځه تللي وو او پنځه اراده سراچي موټران هم
د منځ تللی و او دا عملیات دا اوس هم شروع دي ممکن په لسګون نور هم وژل سوي چې د غورا پورونو به تر ماښام پورې تثبیت شي.
د دولت واستوالو مخالفانو تر اوسه دغه پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د برابر کولسوالۍ د شیوان د کلي اوسیدونکي وایي د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې په دغه سیمه کې 12 تنه ملکي کسان وژل شوي. د دې په خبره دولت او بهرنیو ځواکونه باید د ملکي کسان د مرګ ژوبلې څخه مخنیوی وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې د هغو دولتي چارواکو چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دې کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخنیوي وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیالې همایرا حکمل د سرګندونه نن په کابل کې د ولسی جرګې له فهرست نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دې کمیسیون د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی کوي او هیڅ یو دولتي چارواکی د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. وصل وصال په دې اړه تفصیل لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستي نوملړ اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي یو شمیر دولتي مسولین په مختلفو مواردو او راټولیدونکو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کمیسون مرستیال همیر اقمل د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه دغه کمیسون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسولین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي مخنیوی وکړي.
یو تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
د وای یو شمیر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کیږي چې په مختلفو راټولیدونکو ویناوو کې د حذف شویو نوماندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د ورستي فرمان سره چې په کې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده.
امور انتخاباتي مداخله کنن.
اغلی حق ملول چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلونکي کې د نورو لپاره عبرت شي. د په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې د 1990 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو تر څنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسول د مداخلې او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. دا وایي زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه داده چې د کمیسیون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک دا حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایه ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. حکمل وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست ورسته ده او هیڅ بدلون به پکې رانه شي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې هیڅ یو دولتي مسول د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخله حق نه لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو عنایت ناصر سره مرکه وکړه. لکه غلی ناصر سره د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې له اعتراضونو سره په رښتیا هم چارواکي مرسته کوي؟
لشک پرته د حکومت مداخله په ټاکنیزو چارو کې تر پخوا پخوا هم د دې اړه باندې شکونه او تردیدونه وو، خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راووتل په یو تعداد داسې افراد وو چې باید له لیست نه حذف شوي وای او په دې لیست کې شامل نه وای، ولې یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وای؟ خو همدغه د دې لیست چې کوم ترکیب وو او په تحلیل تحقیق سره کله چې موږ مطالعه پرې وکړه له تخنیکي اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد افراد ور داخل کې او ځین افراد ترینه حذف دي. بس همدلته د کوم سي د ټاکنو د اروند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریح احکام لري د غوپ محکوا کې محتوا کې کمیشن د شکایتونو کمیشن باید مستقلانه کار وکړي. خو بدبختانه په دې کار کې لاس وهنسته او دوی هم تر سیاسي فشار لاندې راغلي دي.
بله ناصر صاحب، دا کاندیدان چې مونږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي، خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان نه دي، پخپله هم زور لري، داسې نه ده؟
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم ویل سي ډېر افراد، یعنی ممکن تر دې چې نو پورته هغه افراد اوسې زورواکي دي او دوی په زور سره لکه اوسې کمیسیون مخکې ناسي او قانون تر پښو لاندې کوي او په خپل زور زواک سره افراد راټولوي، بلاخره غواړي د یو ملي پروسې په وړاندې یو خنډ ایجاد کړي. یعنې دغه افراد باید په ټول معنا سره د حکومت له طرفه مخنیوي وسي، او په عین حال کې هغه افراد سي په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه شوي چې تعداد یو دوه درې نفر ترې سي، دغو ارایز هم باید واوري. یعنې په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه وسي تر څو زورواکو مخنیوی دب کی او د هغو افرادو سی هغه زورواکی نه دی او په یو باندې اتهام نسته، دغه حق باید نقض نسی.
او فکر کوي چې دا یو د حل لار لري وبشي دسه
لقانونی پلاوشته قانون جامع احکام لري، په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایو د اسناد او د شواهدو پیرای کول سره دوی خپل اتهام په خپل ځان باندې رفع کړي او بلخه کمیسیون د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی لیست او اضافه کړي او یا لیست دوی حذف کړي.
ډېره زیاته مننه.
قانوني موانع نشته، اوس صرف سیاسي اراده د کمیسیون اعمال کړي.
عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستي دریس په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په پلازمینه کابل کې د سوالګرو زیاتېدو کومې ستونزې پېښې کړې دي.
دا ډېر غټ مزاحمت چې دی کوي، خلک خپل کار ته نه پرېږدي، همیشه ډېر ته ټینګ سي سیمه ته پیسې راکړه.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې بحث کوو. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. ازادۍ راډیو د مازیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
زمونږ د لوګر ولایت د درې سوالې لارې باندې دی، یو تورړه وړو په 3000 کلدارې او یو د نصارو پولې په 500 کلدارې او یو کیلو پوله په 200 کلدارې او یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډېر که ماته د وسلام
زړه روزګان ولایت د ګزاو د بولسوالۍ څخه سره خبره کوم. زه د ګزاو په بولسوالۍ کې دا یو د نفس دی جوړ کړی دی حکومت وڅه دې پایې خان په دې شې دې چې کدارې وو دې پر دا دې المن باندې پروت دې مزګې د نشکل سره مخامخې ورو دغه حکومت نو ستاسو په دې کې اترې نوې. السلام علیکم.
زه کریم د پکتیکا یو سپټل او څوارې د مشکل د کلی اوسیدونکو دا پیغام اشرف غنی ته پریدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پریدم چې پایې د موږ دې خېلو مشکلو باندې دا زمری کوټ بندغه باید موږ ته وټړي جوړ کی باندې نه مې تړلا نه مې پاته دا چې خبر نه چې روپي چا یوړي باندې چا نه مې چې پرې کو باندې وټړي دوم رزیم بیراو چې یو دوه بیالي خو به خالص زم راو جو رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې باندې موږ دره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو والسلام په احترام باید باندې موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده باد.
وښه مزار زبردست پوری کوم از ما شغلی ولسمشر محمد اشرفونی دا پیغام چې بعد یو داس ټول طالبان تخو کې چې د هر چا خوش خیری د هر د افغانستان د هر فرد عزت خوش پاتل سوی دا ټول نه چې ادواله کوم طالبان ته پرېږدي یا د هر لاسلاتنه پرېږدي دا کوم څه ده د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي دي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام چې تاسو پیغامونو او غوښتنو ته ځانګړی دی دا راپور خبرو خو د وخت اوس د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. رضوان مراد ته وښې چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د غزنی خار د بیا رغونې لپاره پسمدستی توګه $40 میلیون ځانګړي شوی دی. ولسمشر غنی نن له غزنی کتنه وکړه او ویل چې ملي امنیت به پر غزنی د شوی بریت پړه سیړنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وای که څه هم په غزنی خار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او اوس هم وسلو او مهماتو ته منتظر دي. د لوګر محلي چارواکي وای په دې ولادت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایی بریټ کې د یو قومندان په ګډون و طالبان وشل شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د دې بریټ پاړه څنګه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به ل خپل روسی سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکو اونۍ په جنیوا کې وګوري. رويټرز آژانس وایي چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علي رحمان له خپل ازبکی سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسالو په اړه خبرې وکړې او تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې د سوالګرو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید مخه ونیسي. له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. په دې اړه نور حال د واصل وسال په تفصيلي راپور کې واوري.
د هوا ککړتیا د اوبو کمښت او د ترافیکي ستونزو ترڅنګ په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتېدل بل هغه لوی ستونزه ده چې د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د دې ښار اوسیدونکو وایي که څه هم یو شمیر سوالګر اقتصادي ستونزې نه لري خو بیا هم د خپل عادت له مخې نورو ته لاس نیسي. د دوی په خبره د ښځو او ماشومانو ترڅنګ یو شمیر نارینه او حتی پاکستانیت به هم د ښار په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې ګدایي کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګل محمد په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل.
کسان لپاره دا ډېر غټ مزاحمت چې دی کوي. خلک خپل کار ته نه پرېږدي. همیشه ډېر ته ټینګ سي سیمه ته پیسې راکا یا کومک را سره وکړه. اگر چې دوی ضرورت نه لري دغو پیسو ته نو خلک ځینې په عذاب دي. په حقیقت کې دوکانداران بعضې شیان له خلکو څخه غلا کوي. بله بعضې وخت کې مزاحمت کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د ښار په زیاتره هغو سیمو کې چې ګڼه ګوڼه ډیره ده سوالګر لیدل کېږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره له سهاره تر ماښامه خلکو ته زارۍ کوي او پښو ته لویږي. د دوی په خبره یو شمېر سوالګر د خلکو نه د پیسو ترلاسه کولو لپاره له ماشومان نه ګټه اخلي او ټوله ورځې کوچني ماشومان د سوځونکي لمر لاندې په ځمکه اچولي وي. د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وایي یو شمېر سوالګر له ځانه سره روغتیایي نسخې ګرځوي او خلکو ته وایي چې د دوا اخیستو لپاره پیسې نه لري. خو یو شمېر سوالګر وایي د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې نورو ته د سوال لپاره لاس اوږد کړي. درې تنه سوالګرو ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل.
خیرات
خیرات میچید مادر. این 10 سال شد که ما هستم. دارم صافی چته نمیشه. ای خودم هستم خلاص. بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم به مردم میکنه که هیچ کس نداره.
دوی وای لکل نور ایسه د کار د نشټوالي لامل غدای کوي او لدیلاري روزانه له 100 افغانیونه تر 300 افغانیو پورې عاید لري. خلک په داسې حال کې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر له زیاتوالي اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې د دولتي ادارو یو ګډ کمیسون په دې هدف جوړ شو چې سوالګر له ښاره ټول او د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو دغه کمیسون په دغه چاره کې پاتې راغی او لیدل کېږي چې په ښارونو کې د سوالګرو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یاد کمیسون کار ناکام بولي، وایي چې دغه وزارت له ښارونو نه د سوالګرو د راټولولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې ولی. د دغه وزارت رسنی سلاکار بکتاش رویش په دې ازادي راډیو ته داسې ویل:
تا پایان سال 97
په همدې دلیل د 1390 مریض کال تر پایه پورې د حکومت لخوا 200,000 کاري زمینه مساعدېږي او د حل یو لار همدا ده. دا شان د کار وزارت د ګدایي د مخنیوي پالیسي باندې هم کار کوي او ځانګړی طرزالعمل هم جوړ شوی چې کولی شي د سوالګرو د شمیر په کمولو کې اغیزمن رول ولري.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو کارپوه اسماعیل روشنګر په کابل کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو عمده عوامل لوږه، بیکاري او مخدره مواد ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت دې د کاري زمینو او اقتصادي پراختیا له لارې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ټاکل شوی د افغانستان او آیرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو شپږ لړۍ ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د راروانې دوشنبې په ورځ وي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړۍ به د راروانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
لومړی درې شل ورځې د تخره کې فایل د دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلورشتم د اګست ده. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې دې لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې ورسوي کې د تیزو توپ چونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملی شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په برتانیا کې یو الوتکه چې په سولر یا د لمر په انرژي چلیږي د لومړي ځل لپاره نږدې څلور اونۍ په هوا کې پاتې شوه. د دې په زړه پورې الوتکې په اړه نور معلومات اسمت څاروان اوروي.
د لمر په انرژۍ چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 3 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانی د راپور لمخې دی بی پیلوټ الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ګش ورځې لمځکې څخه اویا زره فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرولو وروسته پر مځکه کښېناسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و څوارلس ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او آسانه چارجیږي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې ازمیشتي الوتنې هم وکړي.
له اسمت څاروان څخه مو د هغې الوتکې په اړه معلومات واورېدل چې په سولر یا د لمر په انرژۍ چلیږي او وروستۍ ازموینه اوس شوې ده او څلور اونۍ کولای شي چې په یو ځل په هوا کې پاتې شي او دا د لومړي ځل لپاره په دومره اوږدې مودې لپاره یوه الوتکه د لمر په انرژۍ په هوا کې پاتې کیږي. دا او همداراز د ټیکنالوژۍ د نورو پرمختیاو په اړه راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده وبخې azadiradio.com او azadiradio.org. له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پای ته ورسیدو. په ورستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلو منی. دا دینن بیا هم تاسو راغلی ستونزې او شکایتونه مولا یو حکومتي چارواکي سره شریک کړي چې په ګډه به وورو. د نن ورځې په خبرونه کې به د هلمند ولایت خلکو ځینې ستونزې او د دغه ولایت والی وین عمر ځواک جوابونه ووري چې د همدې پروګرام لاله مور سره شریک کړي. که وخت نور پیغامونه به هم راوخلو خو په سر کې د هغه اوریدونکو شکایت راخلو چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه لري او دا پیغام سپتون کې دستګاه لاله یې مشتاسته ولیدې. شغل ځواک ته هلمندیانو پښتني جواب وي.
السلام علیکم سرغړی ته په هلمند زموږ د دولتي کاروبار څخه دایې له وسانه لکه د ندالی پولیس والی ګر دویم کال کې عملیات شروع شوی تر اوسه به شوړ ته دوی نه نیولې د شاول چې مو زرغون کړي د من څو تر اوسه جنگونه شروع دي. الله کړی ورور جان زموږ څښتنه زموږ دې کې او درخې شان در به درکړه.
زه اکسپټ په نادالي کې د عملیاتو په اړه دوی پښتنه درلوده.
د دولت څخه پلان مو پاستاس باندې چې هغه خپل عملیات مسولین په هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره مې چې په وروستیو کې یا تیر کال کې چې وسلوال مخالفین ولاسته ولیدل هغه په هغه کې وسلوال مخالفین حاکم شول حاکمیت دا بیا سمیره وستل. د دې سیمو د بیرته نیولو لپاره او په دې سیمه کې د عملیاتو د پیلېدلو په پلانونو باندې په دې باندې نظامي مسؤلینو چې تر څنګ خپله ولایتي اداري والي چې په دې باندې کار کړی دی چې د ولس لپاره باید په سیمه کې ځکه ولس غوښتنه همداسې وي ولس غوښتونکی همدغه دی چې په دې ځای کې ولایت ادارې ته نظامي ارګانونو ته کله چې دوی مراجعه کوي او هلته د خپلو ستونزو څخه سر ټکوي او په هغه ځایونه کې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا ډېر ښه معلومه دي چې ولس دې ترسیا لري چې په هغه ځای کې عملیات ترسره شي او دوی ته د ښه ژوند زمینه برابره شي. نو په دې برخه کې دنګړی هغه عملیات چې هغه د افغان عملیاتي ځواکونو لخوا څخه ګډ عملیات پیل شوي دي په دې سیمو کې چې د نادلي ولسوالۍ لکه زرغون کلی، شاول، نرای منده دغه هغه سیمې دي چې په هغو کې عملیات د وروستۍ کې پیل شوي دي او په دې ځایونو کې د افغان کتابو نوې پوستې ایجاد شوي دي او د نوې پوستو هلته بعضي کتاب ورته جوړ شوي دي چې هغه باید هر وخت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وخت هغوی ته په وخت رسېدلی شي. نو په دې اساس باندې موږ د هغه نظامي مسؤلین چې په دې کې خپله برخه لري چې هغه خپل عملیات ترسره کړي او د نظامي د هغه پلانونو په اساس باندې چې باید پلي شي او د خلکو لپاره یوه ښه زمینه برابره شي نو په دې اساس باندې هلته پلانونه
عملی کیږي او هلته عملیات ترسره کیږي. هغه د دولت تر لاس وتلې سیمه د دې ته د افغان کتابو لاسته راځي او هلته د خلکو لپاره د پیره ژوند کولو د ښه ژوند کولو زمینه برابرېږي. تاسو معلومیږي چې هغه سیمه چې وروستۍ کې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورېدلې او هغه دینې کې
کوم څوک سب یو بل اوریدون کتاب ورسو چې دی په هلمند ولایت کې نشي توکو د کرکیل یا د کوکنارو د کارلو په اړه نظر لري او پښتنه لري غشتنه لري د دې خبرې وورو بیا به راس تاسو جواب ده.
بله السلام علیکم. ما پیغام ده د هلمند دولت اعلان کړی چې موږ دا چې څه په سر اخیستې دي چې هغه موږ د نشي توکو مخنیوي کړی دی اته لاس کا سمګر کړی کدا چې هغه رښتای خو دلته زموږ په هلمند ولایت کې په لشکرګاه کې دولت ورسره لاس په آس ځای کړی چې د کمانډانانو کورونه یا د کمانډانانو ځایونه بیا دولت ولې د هغه مخنیوي نه کوي؟ نو دولت چې نشي توکو مخنیوي کوي نو خو باید هغه پلورن کې ونیسي چې پلورن کې ونیول چې بیا د څو ګرانه شو کې چې بیا دغه نشي توکي راوړي. نو د دې پر ځای چې تاسو هم دا ونیسي بیګونان کړه چې په دې کې خو راته چې د نشي توکو مخنیوي او باید د نشي توکو پلور په شار کې باندې کو راته موږ دولت لون ناکام ده. سلام.
په دې برخه کې ولایتي ادارې خپل اړوند مسؤلین او د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده او په دې باندې کار کوي او په دې واقعیا هم د دې لپاره چې حق کسان چې هغه د نشي توکو خرڅلاو کې د نشي توکو پر اورلو کې په قاچاق کې په هر څه کې لاس دي دولت پر هغه سره قانوني چلند کوي او هغه باندې به څه چیرې پس معلومه ده چې پر وروستۍ کې هغه کسان ډېر کسان چې هغه په دې کې لاس درلودي چې هغه دولت کې شامل کسان وو کله دولت نه باندې کسان وو هغه ونیول شول دي قانون منګولو ته وسپارل شول او هم د دې څخه یو د دې ته یو فنیشه تاکل شوی چې په دې باندې کار وکړي چې باید د هغه واقعي چې هغوی هغه کسان دي چې هغه په دې کې مستقیما لاس لري او یا هم په هغه دینې په ښارونو کې خرڅلاو کېږي یا په کورونو کې خرڅلاو کېږي یا د دې څخه نور مشکلات ایجادوي یا په دې کې قاچاق پکې لاس لري په هغه باندې کار کېږي او په دې باندې کار شوی دی او اوس هم کار عملاً پیل روان دی. هیڅ کله دولت په دې طرفدار نه دی چې څوک په دې ځای کې موارد مخدر لاس ولري او په دې ځای کې خپل ولایتي ادارې خپل والي سي په دې باندې سخت ټینګار کوي او په دې باندې سخت تاکید کوي چې باید هغه کسان چې په دې کې لاس لري هغه باید ونیول شي او هغه ځایونه کې چې کچېرې د دې خرڅلاو دوکانونه دي یا په هغو کې کسان لاس لري یا یې هم په مستقیمه توګه خرڅوي په غیر مستقیمه توګه کشفي ارګانونه په دې باندې مکلف دي چې کار وکړي او هغه ځایونه کې چې دوی هغه باید عاجلتاً ونیول شي او قانون منګولو ته وسپاري. دې لپاره کار همدا غړی هم روان دي چې تقریبا دوی ورځې وړاندې په دې باندې اجازه شوې ده او د دې لپاره هم دا ګینې ول شو دي هیڅ کله به چاته اجازه دولت له خاطر نه ورکول کیږي او خپل والی دي هلمند په دې باندې کار کوي.
بله مننه کوم ځوک سب لکه چې ټوله پویږي پومبه هم د هلمند ولایت یو لډیر اومده او مشهور محصولات څخه ده چې ډیر شهرت لري خو په دې ځکه هم زموږ اوریدونکو د شکایت کوي د فابریکو څخه چې د پومبه فابریکې نست خو خپل د اواز به وورو بیا به تاسو جواب هم واخلو.
السلام علیکم سردار ولید من څخه وروره د هلمند پومبه فابریکې چې و د داوود بابا د وخت د ځان سره وخت څخه تر اوسه پورې په حاله و نو وسته کړي سال د وخت بیا د کرپونی سره وخت لري چې څنګه رمو نو تاسو موږ پومبه په نیمې قیمت باندې شخصي شرکتونه راني سي نو موږ له دغه کې د پومبه فابریکې په حاله کې هلمند کې د هلمند ولایت ډیر زراعتي د پومبه پر ډیر زراعت لري.
زو اکسپټ بل مې باندې وکي په تاسو ته وروم
د دې لپاره چې باید نه تنها د پمبو په پبلیک باندې کار وکړو، باید د دې لپاره خپله د هېواد د ولسمشر هدایت دی او د هغوی د لارښوونو په اساس باندې د هغه فابریکو چې هغه په کلیو برخو کې د ولس لپاره سهولت برابروي، د ولس لپاره په کاري برخه کې زمینه برابروي، ولس کولای شي چې که ځوانان وي که هر کشر وي هغوی وتوانېږي چې په کار باندې وګمارل شي او د دولت له خوا څخه ډېر زمینه ورته برابره شي چې دوی کار وکړي او د کار زمینه ورته مهیا شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې د خپله د هلمند د فابریکه چې هغه فابریکه د کومبې فابریکه ده او هغه فابریکه چې په هغه کې خپله د هغه تولیدیږي چې هغه وړۍ دي، صابون دی او نور څون دی او په هغه ځای کې کومبه خپله تصفیه کېږي او هغه بهرنیو هېوادونو ته خپله مرکزي سیمو ته انتقالېږي او په لوړه کچه باندې د دوو تولیدات دي په دې باندې کار وشي. موږ د هېواد ولسمشر ته وړاندیز کړی وو او په دې برخه کې خپله د سیمه ییزو ارګانونو محلي ادارې په دې باندې کار کړی دی، ولایتي ادارې په دې کې د دې لپاره چې هغه اړتیاوې چې لیدل کېږي په دې باندې کار شوی دی. خوشبختانه موږ باید ووایو چې تقریبا په لوړه کچه د دې لپاره پیسې منظورې شوي دي او یا هم د دې پیسې چې کومه لینا او پیسې دي د دې لپاره منظورې شوي دي د دې د بیرته ترمیم او په د بیرته امکاناتو جوړولو لپاره چې هغه باید په سیستم په اساسي سیستم باندې ورغول شي او هغه کسان یا هغه کروندګر چې هغه کومبه کري او د حاصلات اخلي او باید خرید یې همدا فابریکه وکړي او د دې طریقه څخه وتوانېږي دوی چې د دو زمینه ورته برابره شوي چې دوی خپل هغه پومبه په همدې ځای کې په دو فابریکه باندې په بهترین قیمت باندې خرڅ کړي چې هغه بهتانان چې هغه ځای کې کرکیله کوي او یا هم کروندګر وي د هغوی حاصلات په سمه بیه باندې دیران شي چې نه دوی په کې توانې شي او نه توان ورته ورسېږي کروندګر ته. نو په دې اساس باندې اوس په دې باندې منظم کار روان دی او تقریبا تیره ورځ هم په اداري جلسه غونډه کې والي صاحب هغه مسؤلینو ته چې بوست فابریکې په برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته دنده سپارلې چې په څو عجیبه کړه په دې اړه باندې ګزارش جوړ کړي او ولایت ته وړاندې کړي چې تر کومه موارد پورې دا کارونه مخته تللي دي، څومره هغه پیسې چې د هېواد اجلاس ما ولسمشر ورته منظورې کړي دي او هغه د وزارت مالیې په برخه کې کوي مراحل شوي دي او څو په کومو برخو کې باید د کروندګرو لپاره د ولس لپاره کوم امکاناتو ته او کومو برخو کې باید په ترمیمات وشي په دې باندې خدمت کار روان دی او انشاءالله دا زمینه به ورته برابرېږي او ولس لپاره به په دې برخه کې
کور دن ځکه چې د لشکړګا څخه مې واوریدون کې را سره تماس نیولای او خپل شکایت ثبت کړی دی. د دې مشکل به هم واورو.
بله السلام علیکم محمد کاظم ځوان د نن ولا اساس د عام رزم له لشکړګا شهر کې د تیرو دوه ورځې چې لوسلوال له فلاوی ډیر شوی دی او شاګرن ډیر پټنګ راغلی دی. نو د لوسي څنګه سره د چې لشکړګا شهر کې د غیر مسلو وسلوالو مخاوني کې ځکه چې غیر مسلو وسلوال د ځینې فوجي کار او شیخانان مخکار تاسو او هغه وسلوال له فلاوی تر کوي نو تر اوسه په دا اقدام نه کړی. نو د لوسي له وسره دا چې دا اقدام وکړي غواړم مخکښتین زو
بل زو کسب د دې اوریدون کې پښتنه کې په لاندې جواب ورکړي ځکه یو بل پښتنه هم لرو بیا به هغه ته ورسو مهرباني.
معلومه ده چې کله نا کله هر کس چې هغه په دې کې وړ چې ښاري نظم خراب کوي هم په ښار کې تشویشونه ایجاد کړي په داسې مواردو باندې چې هغه ولس لپاره توان رسوي او یا هم ولس تشویش کوي لاس پورې کوي. نو په دې اساس باندې په دې برخه کې هم موږ هغه نظامي ادارو ته ځانګړې سپارښتنه د ولایت اسلامي ادارې لخوا پاکستان والي صاحب دفاع چې ورته شوي دي هغوی را غوښتل شوي دي په دې مواردو باندې د ټولو اوزو امیرین کمانډان صاحبان د هغه سیمو چې هغه خپله په ښار کې اړونده دوی مسؤلیت لري او په دې باندې د دوی سره جلسې ویل شوي دي او په دې برخه کې ورته هدایتونه شوي دي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې کې زیات وظیفوي کړی دی او یا هم په سیمه کې غلو د خلکو څخه د ولسي خلکو څخه مشران غلا کړي دي او یا هم په سرحد کې نیولي دي هغوی په وخت ورکړل شوی دی چې بالاخره د وخت په پای ته رسېدو سره هغوی له دندې لرې کړل شوي دي او په دې برخه کې دوی سره جدي سپارښتنې نورې هم ورته شوي دي. موږ اوس هم په دې باندې ټولو نظامي مسؤلینو ته د اوضو د والي صاحب لخوا څخه هدایتونه شوي دي او په دې باندې نظامي جلسې نیول شوي دي د نظامي شورا لخوا څخه پرېکړې شوي دي چې د هر حوزې د امیر په ساحه کې یا د هر حوزې په ساحه کې کداسي او پیښره ما په شوا غو مسؤلیت ځبوي د امیر ته نو په دې اساس باندې د دې کچا تقریبا دوه هفتې وړاندې څه مشکلات وو کله ناکله به د خلکو څخه مفلان غلا کول یا بیا هم مشتکلان غلا کول خو اوس یې مخه نیول شوې ده خوشبختانه کار ورباندې شوی دی او کار نور هم لا پسې کېږي چې هېچا ته به کومه غلطه اجازه ورنه کړي.
بله بله ډېره مننه ځواک صاحب. او وروستۍ پوښتنه د یو معیوب اورېدونکي ده چې د هلمند ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې ده، د ستونزه به واورو که په لنډو جواب ورکړئ لطفا.
عبدالرحمن د هلمند ولایت څخه د معیوب د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرم. د هلمند ولایت کې زموږ ماشینه بندې پر مخ باندې موږ باندې اخترونه کېږي، پر موږ کوچني بچیان ژاړي، موږ پیسې نه لرو، پر موږ کورونه باندې کور کې شی نه لرو. زموږ د دې څخه دا احترامانه هیله لرو چې تاسو د چارواکو دغه غواړي زموږ پوښتنه زموږ کتابخانه باشي پوښتنه راته جواب کړي.
بلې ځواک صاحب، ستاسو جواب څه دی؟ ته
په دې موارد باندې وایي چې د شوګیدا مالونو ریاست په دې برخه کې چې دوی روبانه یا د دریو میاشتو په چګیان کې دوی د دوی د مایوبینو لپاره او د شهدا او مالونو لپاره د دې لپاره چې د دوی د معاشات او زمينه په وخت سره برابر شي او هغه امکانات چې دولت ورته په لاس کې لري هغه په وخت سره د دوی حقوق ورته ورکړل شي، نو په دې باندې کار کوي او روبانه د لیستواره دوی خپله هغه پروسه تکمیلیږي چې د لیست په طریقه څخه ده هغه د مرکز پر شي کېږي تر څو د هغوی لپاره په درې میاشتو کې هغه لیستو څخه چې دوی پاتې وي او یا هم هغه لیستو کې چې دوی شامل وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي او هغوی دپاره معاشات منظور کړي. نو په دې اساس باندې د مرکزي دولت پر دا ټول شروع کېږي، خو بیا هم دا چې د معیوبینو معاش په وخت سره نه ورکول کېږي دا ستونزه د دې نه ده چې دوی ته په وخت نه ورکول کېږي، بلکې د دوی لپاره هغه پروسې یا هغه طی مراحل چې هغه باید دوی طی کړي او وروسته له هغه څخه دوی لیستونه مرکز ته ولاړ شي، په مرکز کې دوی لپاره پیسې منظور شي او بیا بالاخره په دې ځای کې دوی ته معاشونه تنظیم شي. په دې باندې روزمره محور په دې باندې کار کېږي او مرکزی دولت په دې باندې کار کوي. تاسو ته معلومیږي چې تقریبا د معیوبینو تیره میاشتې هم هغه معیوبینو ته چې هغه ضرب شاوخوا اعتداد وو یهوی معاشات منظور شوي چې 500 اعتداد و 500 نه زیات وو، په دې شاوخوا کې اعتداد وو چې د هغوی لپاره کومې پیسې منظور شوي وي او هغه معاشونه ورته توضیح شول. خو په راتلونکي پروسه چې ده د دوی لپاره هغه تای مراحل کېږي دوی او وروسته یې لیستونه جوړېږي، هغوی دپاره هم پیسې منظورېږي. خو په دې باندې اوس هم د دې ستونزه به بیا هم د اړوند ریاست سره شریکوو او په دې باندې به که چېرې کوم مشکل وکړي دا به انشاءالله حل کېږي او که چېرې مشکل نه وکړي انشاءالله کوم رقم چې ما ویلي دي په هغه طریقه به انشاءالله موضوع هم دغه.
بله، بیا هم ډېره زیاته مننه کوم د هلمند والیویان ښاغلی عمر ځواک چې حاضر سوی زموږ د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. کور ودان.
ډېره مننه. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، لکه چې مخکې مو ویل، په دې پروګرام کې مشتر ډیر ستاسو ټولنیز ستونزې له اړوندو مسولینو سره شریکو. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو آزادی رادیو ته راولېږئ، موږ به له اړوندو چارواکو سره شریک کړو. نور پیغامونه مو هم ستا خو په نور خبرونو کې به درته خبرو کو. او یو یادونه کوم چې دا خبرونه د آزادی رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د دغه پیغامونو پر اساس جوړیږي. له خپل همکار طاهر روشن څخه په مننې چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته سره کوي. تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ګران وطن کې دی
قسم سور غاړو مونږ په ګران وطن کې دې پوهنې بڼ سم سور غاړو